په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شروع دونکو د مشال لړیو په دی یو بل غړی کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ مو ستاسو لپاره پر یو شمېر سمو موضوعات رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه قانوني لارې او درنا پر لور راوړي دي. خبرونه به له منور شاه وو.
د پاکستان او امریکا د بهرنو چارو وزیران د افغانستان د سولې په بهیر غری غږیدلی. کورونا ناروغي په تیر یو شواروز کې په پاکستان کې سلور او یا نور کسان مړ کړي دي او اسرائیل وای په غزه خار به هوایي بریدونه جاری ساتي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او امریکا د بهرنو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په بهیر خپل منځي تعلقات او په سیمایزو چارو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت پرون یو اعلامیه خبره کړې چې وای د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن ته ډاډ ورکړي چې هیواد یې په افغانستان کې د امن او سولې له بهیر کلک ملاتړ کوي. د نوموړي وینا و چې له افغانستانه د پوځیانو په ځمواران ډول استل په تاوتریخوالي کې کمی دایمي اوربند او د ټول شموله سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو لپاره د موجوده موقع نه ګټه پورته کول ډیر مهم دي. په اعلامیه کې د شاه محمود قریشی په حواله زیاته شوې چې د افغانستان د شخړې اوږد مهاله او له سیاسي حل لارې اصول تر رسیدل د افغانانو سیمې او نړیواله ټولنې ګډه ذمہواري ده. په اعلامیه کې ویل شوی دواړو لورو په راتلونکو کې په سیمایزو معاملاتو د مشاورات په جاري ساتلو هم سره اتفاق وکړ. بلخو له افغانستان بعد امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر تر ټاکنې نیټه مخکې مکمل شیدا خبره یو غربي چارواکي چې د ځواکونو د وټلو د بهیر په اړه معلومات لري د نوم نصر غندولو په شرط اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته کړي او ویلي دي چې دا سیخکاری د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر د جولای تر لومړۍ نیټه پوره شي. دغه چارواکي په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی ځکه چې د ځواکونو د وټلو سرنګواله پډاګه نه دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فیصله لمخې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو لپاره سکهال د سپتمبر 11 وروسته نیټه ټاکل شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مشر بیگم نسیم ولی خان پرون ماخام په 400 کې خاورو ته وسپارل شو. نو مولې د ډیر وخت راځي د زړه او شوګر په ناروغي اختوا او پرون سهار د 50 یا کالو په عمر کې په حق ورسیده. د بیگم نسیم ولی په جنازه کې د ګوند سینیئر مرستیال صدر امیر حیدر خان هوتی، صوبایي صدر ایمل ولی خان او د ګوند مرکزی صوبایي او ځلې عہدیدارانو نه علاوه د یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو استادو او په پیښور کې د افغان کنسولګری ګډون وکړ. عوامي نېشنل ګوند د نوموړې په مارګ درې ورځنې ماتم اعلان کړی دی. بیگم نسیم درې واره د پارلیمان غړی پاتې شوې. نوموړې د خیبر پښتونخوا اولنۍ ښځه وه چې د 1900 کال په غیر ګوندي انتخاباتو کې یې ګډون وکړ او بریالی شوه. په پاکستان کې کووېډ 19 ناروغي په تیر یو شواروز کې نور سلور او یا کسان مړ کړي چې ورسره په دې هواد کې لدی ناروغي د مړو شو ټوله شمیره 19000 او شپږ وسو نه وخته. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼه تر مخه په تیرو سلیرشتو ساعتونو کې نور 3000 او 200 کسان په دې ناروغي اخته شوي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمیر 8000 او 80000 نه وخت. خو په دې هواد کې 1000 او 2000 نه زیات کسان له کورونا رغیدلی هم دي. بلخوا په پاکستان کې د مې شپاړه سمینه د صوبو او خارونو ترمنځ د سورلو د گاډو په تګ راتګ باندې هم ختم شوه دي. په دغه هواد کې د کورونا وایرس د کنټرول قامی ادارې ان سی او سی د مې په 15 اعلان کړی وو چې د نوو کیسونو د کمیدو له وجې اوس دکاندارانو ته اجازه ورکوي چې د شپې تر 8 بجو پورې خپل دوکانونه پرانستي وساتي او په سرکاري دفترونو کې به هم نیمایي کسان د کار کولو اجازه لري. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د اسرایلو جنگی جازونو پرون د غزه خار په یو شمیر ځایونو درانه هوایی بریدونه کړي. د ریپورتونو تر مخه نن سهار وختي هم په لزګونو هوایی عملو د غخار ولړزاوه. د اسرایلو دفاعي ځواک ویلي چې جنگی جازونه یې په غزه پټۍ کې وازي د وسلوالو اهداف پنخه کوي. وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو ټلویزیونی وینا کې ویلي حمله به په پوره قوت سره جاري ساتي او وخت به ونیسي. د مې له لسمې شروع شوې په غزه کې د جګړې لوجې ونوی فلسطینیان وجل شوی او اسرائیل خپل اړخته د لسو کسانو وجنه تایید کړی ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی انتظامیه د فلسطینیانو او اسرائیلو سره د دوامدار ارامۍ لپاره کار کوي او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روان تاوتریخوالي په اړه د قطر، مصر او سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انتونی ګوتریش خبرداري ورکړې چې د اسرائیل او حماس جګړه به منځنۍ ختیځ یو تازه ناورین اړخته بوزي چې د په خبره د کنټرول نه به بهر وي. د خبرونو پای
خبرونه مولا منور شاو اوریدل. اوس راځو رپورټونو ته. د پاکستان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو تر مخه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د مه پر شپاړسمه په ټلیفوني خبرو کې خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې د افغانستان د سولې پروسې کلک ملاتړ دی. دواړو مشرانو د دې ترڅنګ پر نورو مهمو سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې کړې دي چې حال یې نن سهار په اسلام آباد کې زموږ خبريال طاهر خان راکړ.
امریکایي د خارجه وزیر انټونی بلینکن په ټوئیټر باندې یو مختصر د پاکستان خارجه وزیر سره د ټلیفوني خبرو پاړه چې کوم ورکړي د نغې او خبره دا کړې ده چې یو خو خبره د پاکستان خارجه وزیر سره ډېری غټوري وي او د پاکستان د ترخګره د شتګرده پر ضد چې کومه وادي دي پاغي باندې خبره شوې ده. افغانستان سولې کې همکاري جاري ساتلو باندې خبره شوې دي او د سیمې ثبات سلامتیا د حمایت پاړه باندې هم خبره شوې دي او بیا دا وایي چې پاکستان سره په ګډ باندې راتلونکي کې په د شراکت دارې په بنیاد باندې همکارۍ ته او تعلقاتو ته دوام ورکول غواړي. دا خو د مختصر خبر دی لیکن د پاکستان د خارجه وزارت څخه کوم بیانیه خبره شوې ده. یو خو پکې د پاکستان خارجه وزیر امریکا سره د شراکت دارې وسیله بنیاد او یو جامع هر اړخیز تعلقاتو به اقتصادي همکارۍ ته او بیا سیمه ییز کوم اتصال دی پروژکټونه دی په سیمه کې او فورمن د نوبیا سیا دا خبره ورنه شوې ده. بیا د افغانستان خبره هم شوې ده. دا اول ځل چې زګورم د پاکستان زړه بیانونه دا بیان پاکستان خارجه وزیر اوس په افغانستان کې د اوربن خبره کړې ده چې اوربن ضرورت ته اړتیا ده د سیاسي حل لپاره. بل پاکستان یو ځله خبره بکول اوسې بیا ور بیا کړې ده خو لیکن دا وره مختلف انداز اوس پاکستان دا وی چې په افغانستان کې سولې چې دا مشترک ذمہواری ده چې د افغانستان د ډلو دا رنګ د نړیوالو د سیمایزو چې کوم غلو غالي دي هغه اندیوالان دي په افغانستان کې د غیر رول د غیزي موارد نو بار خو ملاقات شوی دی او د یو چیز ضرورت مو د ملاقات او د دوه غارمن چې بیانو دا غل غړي مثبت
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په پاکستان کې د کورونا د څار مرکز ان سی او سی سر له نن په دې هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د لګولي ټولبند یا لاکډاون ختمولو اعلان کړی دی. حکومت ویلي چې لا به هم په دفترونو کې د کارکونکو حاضری 50% وي او د ورځنی اړتیا د شیانو د دوایانو له دوکانونو سره سره به د نورو توکو دوکانونو او مارکیټونو د مخصوصتن تر اتو بجو خلاص وي. د حکومت پر دې پریکړه تاجران خوشاله دي خو ډاکټران بیا وایي چې کولس به احتیاطي وکړه نو د کورونا وایرس وبا بیرته زیاتې دیشي. سراج زهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د مې پښ پاړه سم د کورونا د سار مرکز نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر یا ان سی او سی په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې لګیدلې ټولبند ولسمې مینه ختم دی او د یوې صوبې نه بلې صوبې ته د گاډو د تګ راتګ اجازه ته او د رنګ به دکانونه او مارکیټونه د ماسختن اتو بجو پوري خلاص وي او د ضرورت د سیزونو او د دواینو دکانونو ته به ټول شپه او ورځ د خلاص ساتلو اجازه وي او د رنګ به په دفترونو کې 50% خلک کار کوي. لدی وړاندې حکومت د اتمی مینه تر د شپړسمې مې پوری پټول پاکستان کې د ټولبند اعلان کړی وو. په پاکستان کې تاجرانو او کاروباریانو د حکومت په دې فیصله د خوشحالي سرګندونه کړې او وایي دوی به د حکومتي احتیاطي لارښوونو پوره پوره خیال ساتي. په پیښور کې د ټول پاکستان د تاجرانو د اتحادیې د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري احسان باچا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د سو پیس باقاعده خپل مشرانو ته ویلي دي چې دا نن ور کړو د خپل ټریډر سم ویلي چې په دې عمل کوي ځکه چې کنه کوي نو دا لاکډاون در پسې بیا روان دي. په دغه ټکل کې دا تور دی لاکډاون چې پاتې سم په دې ټکل کې پاتې
بل پلو دا ڈاکٹرانو وینا دکہ سہم پا پاکستان کے دا کرونا وائرس پا کیسونو کی کمی لیدل شوے خو کہ اولس تا اختیاطی لارخوونو خیال ونا ساتو نو دا رنس منور سے واشی پا اسلام آباد کے ڈاکٹر نوران اپریدی مشال ریڈیو تا اوے ہے
جی بالکل حکومت خو لاک ڈاؤن ختم کرلو خو دا دینا پس پا عوام ماندے یو لویا ذمہ واری جڑی گی چاہوئی پا ایس او پیز ماندے پا باقاعدہ طور ماندے عملو کی او کچرے دا سے اون کرلے شول او پا ایس او پیز عمل و نشولو او احتیاطی تدابیر خپل نکرل نو بیا یو زل دغا کرونا چی دا خطرے یو لوی نشان جوڑی دیشی
دا پا دا سی حال کی دا چی دا کرونا وائرس پا اڑا معلومات ورکون کی سرکاری ویپانی ترمخا پا دے حیوات کی پتیرو سلی رشتو گینٹو کی کرونا وائرس نور سلور او یا کسان و جلی او دارنگ دری زرا دو سوا دو دیرش نور تازہ پیخی سب شوی دا کمی رسو چی دا مڑو شمیر پا مجموعی ڈول نور لزرا شپک سوا ول سوتا او پا دیرن دا اخت کسانو شمیر اتل لکا اتیا زرا دری سوا دو شپیتو تا ورسیدا او دارنگ تری ولکا دونوی زرا پینز سوا دوش بیرتا رغی دلی
دا مشال ریڈیو دا
د عوامی نیشنل ګوند پخوانی صوبائی مشر بیگم نسیم ولی خان پرون پچار صدا کې په حق ورسیده چې مړی هم پرون مخام په ولی باغ کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی لیوی مدیر ایسی ناروغه وه او پنځه اتیا شاوخوا پنځه اتیا کاله عمر یې درلود. د هغې په جنازه کې د عوامی نیشنل ګوند مرکزي صوبایي او ضلعي عهدیدارانو تر څنګ د یو شمېر نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو او غړو ګډون وکړ. عوامی نیشنل ګوند د بیگم نسیم په مړینه د درې ورځني ماتم اعلان کړی دی. تفصیل له شبیر احمد جان اور.
دا عوامی نیشنل ګوند بنیاد اخوادون کی ارواخات خان عبدالولی خان کورودانی بیگم نسیم ولی خان پرون ماخام ولی باغ چارسده کې خوره ته وسپارل شو. هغه د ډیر وخت راسه د زړه او شوګر ناروغي ښکار وو او پرون د اتوار په سحر د 15 اتیا کال عمر کې حق رسیدلې و. د دوی په جنازه کې د ګوند سینیر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی، جنرال سیکرټری می افتخار حسین شاه، صوبایي صدر امل ولی خان، د ګوند ګڼشمیر مرکزی صوبایي او ضلعي عہدیداران علاوه د مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام فی، پیخور کے دا افغان قونسلگر استازو، دا صوبے چیف سیکرٹری، دا وزیرستان نه دا قومی اسمبلی غړی محسن داول او دا جون هر میدان سره تړاو لرونکو په غټ شمیر کې ګډون وکړو. د دوی جنازه دا چار صدی دینی علم مولانا محسن صابح حق صاحب ولی باغ کې پرون شپږ بجې وکړه او همدغلته د خپل خاوند خان عبدالولی خان او د خپل زوی سنگین ولی خان په خوا کې خخه کړې شو. ولی باغ چار صدی کې د پرون راسه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، حکومتي چارواکو، عام ولس او د ملک ته بیلابیلو سیمونه ولی خان کورنۍ سره خواخوږی او دواله را روان دي. د باچا خان مرکز نه خپور شوی خبر پاڼه تر مخه بیگم نسیم کال نور لسوا شپږ دیرشم کې مردان هوتی کې د خدای خدمتگار امیر محمد خان کرا زیږیدلې وه او بیا نور لسوا سلور پنځوستم کې د خان عبدالولی خان سره واده وشو. دا د خان عبدالولی خان دویم ټبر وو او بیا کال نور لسوا پنځه اویایم کې سیاست میدان کې قدم کې خودو. کله چې د دوی د خوان په شمول جتر پښتانه سیاستدانان په جیلونو کې بندي وو، بیگم نسیم ولی خان د عوامی نیشنل ګوند موجوده مرکزی مشر اسفندیار ولی خان میرانا مور وا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
رپورٹ کی موردل چې بیگم نسیم ولی خان چې ونوم یاله پښتنه سیاستواله و د عوامی نیشنل ګوند په خوانه صوبایي مشر هم و. هغه پرون په حق رسیده او بیا په چار صده کې ولی باغ کې خاورو ته وسپارل شو. هغه په 1946 کال کې د مردان په هوتی سیمه کې زیږیدلی و. د دې پلار امیر محمد خان هوتی د خدای خدمتګار تحریک د بنسټګر باچا خان نږدې ملګری و. بیگم نسیم په 1956 کال کې د باچا خان زوی ولی خان ته واده شو. هغه په 1950 کال کې هغه مهال عملی سیاست ته ووتله کله چې وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو د ولی خان په مشرۍ پر نیشنل عوامی پارٹی بندیز وہ لگا. وہ عبدالحی کاکھڑ د بیگم نسیم ولی د سیاسی جون پاڑا دا رپورٹ جوړ کړی دی.
بیگم نسیم علی خان په 1950 لسیزه کې په داسې وخت کې عملی سیاست پیل کړ چې پاکستان د خپل تاریخ تر ډیر مهم پړاو تیرې دی او په دې هیواد کې د اپوزیشن او حکومت اختلافات اوج ته رسیدلی ول. دا اول وار و چې په پاکستان کې یو حکومت په اپوزیشن ګوند نېشنل عوامي پارټي بندیز لګوي او اپوزیشن لیډر خان عبدالولي خان په ګرون شاوخوا 50 مهم مشرانو باندې د غداری مقدمه جوړوي او هغه وی په حیدرآباد زندان کې بندیانوي. نیب د پاکستان وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو له هغه وروسته ناقانونه وګرځولې چې کله د پیپلز پارټي یو مشر حیات شیرپاو په پېښور کې په بمی چاودنه کې ووژل شو چې تورې په نېشنل عوامي پارټي ولګول شو. له دې وروسته د نیب په سلګونو مشران او غړي ونیول شول. ګډ شمېر یا خوار لمخه یا دا مهال افغانستان ته ولاړل او پاته نور بیا د ممکنه نیولو له کبله خاموش شول. په دغه حالاتو کې د باچا خان هنجور د ولی خان میرمنه او د اسفندیار خان میرنی مور نسیم ولی خان ناڅاپه او په تصادفي توګه د سیاست ډګر ته راغله. په نیب تربندیز وروسته د 1915 اویم کال په پای کې د پاکستان قومي اسمبلی غړي سردار شیرباز مزاری د نېشنل ډیموکراټیک پارټي جوړولو اعلان وکړ چې بیگم نسیم ولی هم ورسره ملګری سوا. پښتون سیاستوال اورنګزیب کاسای په هغه ورځو کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن د بلوچستان صوبې جنرال سیکرټری وو. نوموړی د مې پر 14 مشال ریډي ټول چې د او ځین نور ملګرو ټول سو چې کراچي ته ورسي چې هلته له بیگم نسیم او سردار شیرباز مزاری سره په غونډه کې ګډون وکړي.
مشاول زلدا ولیدل دا خپل پښتني لباس کې و لیکن کم چې بیا دې د مشر خبرې کولې په دامه اس کې بیا داسې و چې خبر ولم نه راغلی وسې. نو بیا چې هغه سوالونه په شروع کړو نو دې کړ دغه چې دې ډیلینګ خپل غدا د مجلس خچې په انګریزي کې وسرو کړو نو موږ ډیر زیات متاثر شو. نو سردار شیرباز مزاری هم ډیر زیات ځینی متاثر شو په دې کې چې دې ساسې دې د مجلس چې واورې دې او هغه ډیر اطمینان شو چې دا خو ما سره ډیر زبردست اوس ماته مشکلات ډیر اسانه شولې مشکلات
میں ختم سوالی شدہ دو دی پا کمانڈنگ پوزیشن کی دا. بیگم نسیم علی خان پورا حد صدا چې حکومت مجبور کړی چې حیدرآباد سازش مقدمه ختم کړي او ټول نیول شوي مشران او کارکنان رخلاص کړي. دا مبارزه لا روانه وای چې په 1908 کال کې ذوالفقار علي بټو ټول ټاکنې وکړي او بیگم نسیم علی خان د 400 او 300 سیټونو وګټل. خو اپوزیشن ګوندونو د بټو په حکومت په انتخاباتو کې د پراخو درغلوي تورونه ولګول او د پاکستان قومي محاس په نوم یې د نه ګوندونو اتحاد جوړ کړ چې نېشنل ډیموکراټیک پارټي هم برخه سوه. د سیاسي چارو په اړه وايي په دې اپوزیشن تحریک کې د بیگم نسیم علی رول ډیر مهم وو. د بټو اپوزیشن ترمنځ مذاکرات وسول چې پکې د نورو خبرو ترڅنګ د نېشنل ډیموکراټیک پارټي هغه غوښتنه هم شامل وه چې حیدرآباد ټریبیونل دی ختم سي او ولی خان او نور کسان دی خوشی سي. اورنګزیب کاسای وايي د اسلام آباد کې په هغه غونډه کې وو چې د اپوزیشن اتحاد یو مشر مولانا مفتی محمود پکې خبرې وکړې.
بیا چې دی سردار شیرباز مزاری چې میټینګ راو غوښته دغه د مفتی محمود نو دا مجلس کې شوی چې زه خو سر د وکشته بټو نو ماته دا راته ویل چې دا حیدرآباد ټریبیونل نقطه ځای وو باسي چې تاسو مشوره ده. نو په دې کې نور خاموش وي هغه ویل چې د سردار شیرباز مزاری او بیگم نسیم ولی خان دی په دې مجلس کې اور څه ټیک دی که تاسو دا وایي چې دا نورې مسلې چې دي د حل کېدل د زموږ لپاره دا مسله بیا خپل ځان ته ډېر اهمیت لري. نو دا چې دی که تاسو اګریمنټ سره کوئی ان ډی پی په پی ان ای کې نه بیا ان ڈی پی کو خپل سٹرگل جاری ساتھی سرسو دربار ٹریبیونل نہیں ختم سا مشتے تو مشکل ہم نے پیدا کو تا خپل اگریمنٹ کو کہ ان ڈی پی وہ اعلان کی چھ مجھ د پی نے سوجو بیا دی گور دول چھنا دانی سکی دالے دانی سکی دالے مشتا سن پرج دو بٹو تو بوائی چھ دا ٹریبیونل بخاتم ہی
ورستا پانون ساوا او او ام کال کی جنرال ضیاء الحق مارشلا ولا گولا او حیدرآباد ٹریبیونل ختم کڑ چھ پنی نتیجہ کی ولی خان او نور مشران خوش اسول. خو بیگم نسیم علی د کور څلور دیوالونو ته ستنه نسوه او سیاست ته دوام ورکړ. سیاستوال فرید توپان چې له بیگم نسیم علی خان سره ډیر نږدې پاتې شوی وای چې هغه د فیصلې ډیر زورور قوت درلود. فرید توپان هغه ملاقات یاتوي چې کله د عظمتی او بیگم نسیم علی خان د عوامي نېشنل پارټي په استازیتوب د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره کړیو. د لیدنه دوی د 1909 کال تر انتخاباتو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړېدو لپاره کړیو.
نواز شریف ما پښې ورته چې ما د مخابخ جنازه ده دا یو وزیر اعلی را ته ناسته ده هغه د مبارک د شاه خپل وزیر اعلی پیدا کړه وزیر اعلی دوه نه کوم خدمت کوم دا چې کله د پیر صدر شاه وزیر اعلی کېدل کنه هغه وخت کې زمونږ تیز دی مرانو تو کوئی پس رہو زمونږ دا حق کې ده کنه په خو باندې وړي خان ورته وایي چې دا کار دې دا جس مهان دې پورا نه وزرا تو بوله کې موږ نواز شریف سره ملاقات ته روانو او حکومت جوړولو لپاره او ممبران زموږ زیاتو ځکه چې بيبي ورته وویل چې مبارک ته ځه تاسو زړی وزیر اعلی کرته چې پښتو وایي.
بیگم نسیم خان په ګوند کې د آیرن لیډی یعنی پولادی شزی په توګه مشهور و ځکه چې هغه په مزاج کې ډیره سخت و. د عوام نشل ګوند مرکزی مجلس عاملې غړی انجینیر اعجاز یوسفزی وای چې دا په تنظیمی نظم و ضبط کې ډیره سخت و.
دې به بالکل په تنظیمی معاملاتو باندې کمپرومایز دا په هغه کې ډیره ډیره سخت و. ډیر نامتو خلک په مشران د پاټې او غیر نقل د ډیسپلن یا د تنظیم خلاف ورزی به وشو نو بی بی با پاره کې ډیره زیاته سخګیر و. په دې وجه دا په آیرن لیډی باندې مشهور و په پاټه کې او خلک حقیقت ته دي چې دا په کوم دغه کې و په یو غونډه کې بناست و نو هغه کې په ډیر یو ډیسپلین او ډیر زیات د تنظیم مظاهره وکړه. دا
او بیا یو وخت دا سم راغلی چې په 2018 کال کې عوام نشل ګوند د اختلافاتو شکار شو او هم دغه آیرن لیډی یعنی پولادی شزه د خپل زوی اسفندیار ولی خان په مشرۍ مرکزی مجلس عاملې لګونده وایستله. په 2013 کال کې بیگم نسیم د عوام نیشنل پارټۍ ولی په نوم ګوند اعلان کړ خو په 2018 کال کې له اسفندیار ولی خان سره روغه وسوه او ګوند یې په عوام نیشنل پارټۍ کې زم کړ.
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پختونخوا کې د کورونو درنه کاروبار کوونکې خزی چې زیاتره یې ګنډل او کشیده کارای کوي او همدارنګه د تربیتی مرکزونو مشران خزی وایي د دوی کاروبار چون د صوبې اقتصاد ته ګټه رسوي ځکه نو حکومت باید له دوی سره مرسته وکړي او د روزنې چارې لا ښې کړي. دا خزی زیاتوي دوی د خپل صلاحیتونو په کارولو تر ډیره بریالی شوي چې خپلې مالی ستونزې حل کړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي د کورونو درنه د خزو د وړو کاروبارونو لپاره د روزنې د پروګرامونو ترڅنګ او ته د پورونو ورکولو پروژې هم پیل کړې دي. تفصیل له انیسه اجمل اورو.
په خبر پختونخوا کې په کورونو کې کاروبار کوونکې خزي غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره د روزګار پر مخ وړلو کې مرسته وکړي. د سوات اوسیدونکې بیگم چې د بنینونو او جامو ګنډلو کار کوي د مې پشپاړه سمې مشال ریډیو ته ویل چې بغیر د سرکاري او غیر سرکاري ادارو په مرسته خپل روزګار کوي او د مالی ستونزو له وجې نشي کولای چې نور ماشينونه واخلي او ځان لا سنټر جوړ کړي. دغه سید چار سدی او سیدون کې ندا خان وای چې پرستیو کې د یوې تربیتی ادارې څخه روزنه ترلاسه کړې او اوس د کټ سادر او پردو د ماشومان او جامو ګنډلو کاروبار کوي. هغه سیاتوي که حکومت ورسره د بجلی او ماشینونو مرسته وکړي نو دا به په خپل کور کې دننه سنټر جوړ کړي او ګټه به خشي. ندا خان او بیگم له ووکیشنل سنټرونو یا تربیتی مرکزونو څخه روزنې ترلاسه کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د مهال یوش مې روزنیز مرکزونه فعال دي. په خیبر پختونخوا کې د روزنیز ادارې هنی اکیډمي مشرانی لوفر سمی وای چې په صبح کې غړي جنکې د تعلیم ترلاسه کولو وروسته په کورونو کې کینی نو خبداوي چې تربیت ترلاسه کړي او خپل صلاحیتونه په کار راولي او روزګارونه پیل کړي.
انټرپرایزز په نوم باندې او بیا موږ دلته د اسکل ټریننګ انسټیټیوټ په دې دغه جوړ کړو. سوشل ورکر هم ما وی چې را د خلکو ته جنو پوته څه فائدہ ورسو او دې کې موږ ډرایوینګ خایو لکه 99% فورز اوف خپل ګاډي چلې چې کلم سره زده.
په پی خبر کې د سفر تربیتی مرکز مشره نسیم ریاض چې په خپل اداره کې خصوصا د ګنډلو میک اپ پخلی او د کاروبار پیلولو طریقې خای وای چې په صوبه کې د ښځو له روزګار سره نه یوازې د کورنۍ مالی مسئلې هواریږي، بلکې د صوبې اقتصاد ته ترې هم ګټه رسیږي. هغه زیاتوي د صوبې د آبادۍ په مقابله کې د ښځو روزنیز مرکزونه ډېر کم دي، نو باید حکومت دې اړخته پام وکړي.
حکومت له خو پکار دي کافي خو سن دي چې کومې ګورمنټ سلی سنټرې وي نو هغې کښې لګیا دي، څه دولس خو یې بند کړي ګورمنټ او نورو پسې هم لکه لګیا دي بندی، ځکه چې کې پی ګورمنټ وایي چې یاره دی نه مونږ له څه فایده نشته دی که نه، نو فاینانشلي فایده خو لکه د دې خو مطلب دا دی چې یو ښځې امپاور شي، چې کله ښځې امپاور شي نو بیا به اټومیټیکلی فایده به چې دی نو ملک ته رسیږي که نه. نو زه خو چې څومره این جی او سره کار کوم نو څومره ښځې چې مونږ ټرین کړو نو الحمدلله هغه یې په بره په مخ باندې روانې دي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د صنعت او تجارت ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت د روزګار لپاره د قرضو ورکولو په مخه له اخوت ادارې سره د یو عرب روپو له وسنامه لاسلیک کړي چې پکې 50% د ښځو لپاره دي.
خیبر پښتونخوا حکومت چې دی په مختلف داسې سکیمز را دي، یو سوشل ویلفیر کې ورته مختلف سینټریز په پلو کې په هغه کې د ریجیمنت ګورنمنت چې تخې دا د شپې نه شو په څه ترې دو مصنوعات ورسره چې دی نه بیا ټیفټه ده هغه یې په مختلف شو دا سکیل ورته باید موبایل شو دا نو ټریډینګ دي دې سره سره انډستری ډپارټمنټ چې دی نو هغه یې په خپل ځان ریجیمنت ګورنمنت سنټر په نوم باندې دا سکیل جوړ او اوس د خیبر پښتونخوا حکومت د 15 لکھ نه تر 100 لکھ پورې بلا شکر کړ او هغه به یوه لکه ځوانانو لپاره وکړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ځوانانو د روزګار لپاره د قرضو ورکولو په مخه 4 اربع روپۍ بیلې کړي دي. دغه سي د 2000 کال په دسمبر کې د خیبر پښتونخوا تکنیکی تعلیم او روزنې ادارې له اف اف سټیل ادارې سره ځوانانو ته روزنې ورکولو او د غي د روزګارونو پیلولو لپاره معاهده کړي ده.
دانیسی اجمل رپورټو د برسوات کروندګرو د باغونو مالکان وایي د روانې می میاشتې پر 14 او 14 شوې ګلۍ د دوی فصلونو ته لوی تاوان رسولی دی. دوی په خبره په تیره د شفتالو باغونه زخته وهلي دي. دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. په صوبایي اسمبلۍ کې د سوات د خلکو یو استازی چې د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړی دی د کروندګرو وایي د کروندګرو د تاوان موضوع بل اعلی وزیر سره شریکوي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د برسواد باغونو اتحادیې مشر شریف الله خان وایي چې دوه ورځې پرله پسې غلې د تحصیل مټي او چارباغ یو شمېر سیمو کې باغونه تباه کړي. دوی په وینا سواد کې هر کال 10000 میټریک ټنه شلتالان کیږي چې پکې نیمه برخه د تحصیل مټي ده.
په دې کې ډېر کلی خراب شو دي، خاص کر د ارکوټ شنګواټۍ جورا شیرپلمه پورې او بیا زمونږ په دې رسته طرف باندې چوپریال او چوپریال سره لګه گزاره کړل خو شوګډړه او ډیفانې او پکته باندې جواله په مخېلي او بوډیګرام سمبټ درشخېله صخره چې یو زې په سواد کې دسه نه پاتې شوی، خاص کر په مټه تحصیل کې چې پای باندې 3 پیر او 4 پیر غلې نه شوی. الله دې نور په موږ باندې رحم وکړي. حکومت وقت لمدا په کار دي زمين زمیدارو سره سنه ستاون کې هغه د سری په شکل کې تدوانو په شکل کې
د مټي با مخېلي محمد نومان چې خپل باغونه لري وایي چې ټول باغ یې د غلې سره تباه شوی دی او راتلونکو کال کې بیا خپل باغ نشي لګولای.
جو خپل اوړو کې شان زمیدار يم د 15-20 لاکھ روپو زما نقصان شوی دی او دسی وسره منګه چې وی نقدي روپۍ زمنګ سره نه وي منګ د ارتيانو نه روپۍ راوړو او د دوايانو والنا دوايانی نسیا راوړو او د سر والنا سری نسیا راوړو د شلتالو د خرسېدو پورې دا زمنګ د ډیر وخت نه دا کاروبار دی او دا کوم غلې چې شوی دا ډیر زیاته نقصانی غلې شوی دا زمون په ډیر زیات توانونه شوی دي. 90% شلتالان چې دی هغه د پزمکو پراته دي او 10% شلتالان په ونو کې دي خو هغه د کار نه دي، بالکل بیکاره دي، نه د خرڅولو دي نه د خوراک دي، ډیر زیات بیکاره شوی دي.
د ارکوټ عبدالرحمن وکیل چې خپل ځمکه او باغونه لري وایي چې د سیمې زیاتره باغوانانو او مالکانو ته لوی زیان اوریدل اوس د حکومت دغه سیمه آپد زده کړي او متاثر خلکو سره دې مرستې وکړي.
90-95% باغونه چې دي هغه مکمل طور پر چې دي هغه تباه شوي دي. منګه د منیسټر محیب الله خان او زمنګه د وزیر اعلی سیبنا چې زمنګه د چیف منیسټر دی او د سوات مټي سره هم تعلق دی داغه نه دا درخواست کو چیر اغا دلته کې دا علاقه چې دا افات زده قرار کی او زمنګ دی خلکو ته چې دی مقامی زمیدار ته چې دی چې سونه جلد از جلد ریلیف کړي شي او دی دیتا ریلیف ورکړي.
په دا غړ مو د سیمې ایم پی ای او صوبایي وزیر زراعت محیب الله سره بیا بیا رابطه وکړه ولې غسر رابطه ونشوه خداغه په زید د سوات نه بل ام پی او د ترقیاتی کارونو مشر فضل حکیم مشال ریډیو ته وویل چې دوی د باغونو په نقصان افسوس کوي او د باغوانانو مسلو لپاره به په لویه کچه د وزیر الله خیبر پختونخوا محمود خان سره لیدل کتل کوي. د سوات مټي باغوانان وای چې ګلۍ سره نصیب د باغوانانو مالکان متاثر شوي دي. د سره هغه ټول خوارکخ چې باغونو کې به کار کوو میوه به شوکولې او مارکیټ ته به رسولې ټول متاثر دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په بهیر خپل منځي تعلقاتو او سیمایزو چارو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې په افغانستان کې د امن او سولې د بهیر کلک ملاتړ کوي. په اعلامیه کې ویل شوی دواړو خواوو په راتلونکي کې په سیمایزو معاملاتو د مشاورت په جاري ساتلو هم اتفاق وکړ. بلخوا یو غربي چارواکي ویلي داسې ښکاري چې له افغانستانه به د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر ټاکلې نیټې مخکې، یعنی د جولای تر لومړیو پورې مکمل شي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فیصلې مطابق امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره سږ کال د سپتمبر 11مه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر بیگم نسیم ولی خان پرون ماخام په 400 کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د ډېر وخت راهیسې د زړه او شوګر په ناروغۍ اخته وه او پرون سهار د 15 او کالو په عمر کې په حق ورسېده. عوامي نېشنل ګوند نوموړی په مرګ درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی دی. په پاکستان کې کووېډ 19 ناروغۍ په تیر یو شواروز کې نور 40 کسان مړ کړي، چې ورسره په دې هیواد کې لدی ناروغۍ د مړو شو ټولو شمېره 19000 او 1509 واوړېده. د کورونا په اړه د حکومتي ویپانې تر مخه په 13 غنټو کې نور 3200 کسان په یاد ناروغۍ اخته شوي، چې ورسره په پاکستان کې د دې ناروغانو ټول شمېر له 8,00,000 واو، خو په دې هیواد کې له 8,00,000 زیات کسان له کورونا رغېدلي هم دي. د اسرایلو جنگي جازونو پرون د غزې خار په یو شمېر ځایونو درانه هوایي بریدونه وکړل. اسرائیلی دفاعي ځواک ویلي چې جنگي جازونه یې په غزه پټه کې وازې د وسلوالو اهداف په نخښه کوي. د مایل لسمه شروع شوې په غزه کې د جګړې له وجې 199 فلسطینیان وژل شوي او اسرائیل خپل لړښت د 100 کسانو د وژل کېدو تایید کړی دی.
مشال لړیو دوردونکو، اوس قانوني لارې 19 پروګرام درته ورو د خبرونه بوريوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. تاسو د قانوني لاري په نامه د مشال رادیو دویمه خبرونه اوري. زه بوريوال کاکړ مو د کوربه په هي سرکلای کوم. په دې اونۍ ځ خبرونه کې به موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخي د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو لپوهانو سره خبرې کوو. د قانوني لاري خبرونه به پر یو شمیر داسي بلابیلو قانوني موضوعات مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره نیغ په نیغه اړیکې وي. خو د پایل په څو خبرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د آئین جوړونې پایل او لومړی آئین په اړه واوریدل چې په 1955 کال کې جوړ شوی و. په هغه خبرونه کې مو د لومړی آئین د جوړېدو او جمهوری اساس په اړه خبرې کړې وې. دا آئین د 1955 کال د اکتوبر تر 8 نیټې نافذ العمل و. په 1955 کال کې د لومړی آئین لماتلې څخه په 1962 کال کې د دویم آئین تر منځوري ایوب خان د پوځي امیر په توګه پر ملک واکمن و. نموړي د 1965 کال د فروری پر 11مه د دې لپاره یو کمیشن په کار ګمارلی و چې د نوي اساسي قانون مسوده تیار کړي. یاد کمیشن هغه مسوده په 1980 کال کې ایوب خان ته وړاندې کړې و او د هغه لمنځوري وروسته د هغه کال د مارچ پر 11 په ملکی عملی شوی و. د 1955 اساسي قانون د 1982 له هغه سره د شکونو لپلوه د پام وړ بدلون درلود. د 1955 په اساسي قانون کې 344 آرټیکل وو، خو د 2005 کال په آئین کې د آرټیکلونو شمیر 250 تر رسول شوی وو. د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر میسود د پاکستان د لومړی او دویم اساسي قانون ترمنځ د فرق وضاحت داسې کوي.
یو بنیادی فرق دا و چې د جوړښت په حواله سره چې د 1956 آئین چې کوم دی که څه هم ډېر پکې مسلې وې، بیا هم کم از کم د دروغو یو جمهوري یو پروسس خو بیا هم شوی و، اگر چې هغې کې ډېرې مسلې وې. خو د 2005 چې کوم آئین و هغه خو بالکل هغې کې د سره خو هېڅ پروسس نه و، خو بس یو ډکټیټر راغو فوجي او په خپل یو آرډر باندې چې کوم دی قانون پاس کړو. او مکه کار یې وکړو چې کوم د اولی اسمبلی د ماتېدو نه پس ګورنر جنرل غلام محمد کول غوښتل، خو سپریم کورټ ولا پکې خو دا هغه کار چې کوم دی د ټوپک په زور باندې جنرل ایوب چې کوم دی په زور باندې وکړو.
د پاکستان د 2005 آئینی مسودې لپاره چې ایوب خان کوم لس کسیز کمیشن جوړ کړی وو، د هغه مشري د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس محمد شهاب الدین کوله. د منظور خان اپریدی په نامه یو څیړنکار د پاکستان د 55 او 2005 اساسي قانون په پرتلیز جاج کې لیکي چې په هغه کمیشن کې پخوانی ججان، وکیلان، سندکاران او زمینداران هم شامل وو. د پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک وای د پاکستان د 1925 آئین که څه هم آئین بلل کیږي، خو د په وینا هغه د آئین په نامه یو امیرانه دستاویز و. دی وای په هغه آئین کې له عام ولس څخه د رای یا ووټ ورکولو بنیادی حق اخیستل شوی و.
اغه خو جنرال ایوب خان یو دسی قانون جو آئین جو کړو چې نو به آئینو، مګر حقیقت کې د ایوب خان د امریت یو دستاویز و. پر هل تاسو خبر صحیح ده چې آئین خو بل لکه نو خو آئینو، نو ته دا ایوب خان دا وې چې پاکستان چې د هغه بر جمهوریت سمون نه خوري دلته، نو دلته د ضرورت شته نو هغه وې چې یو نظام جوړ کړو، بنیادی جمهوریت نظام، یعنی چې دا کم د مقامی حکومتونو شو صورت مونږ وایو لوکل باډیز، نو دای جوړ کړل او دا او هر سړی ووټ یا خزه ته ووټ اچولو حق نه و، بلکې دا ممبران چې کوم جوړو مقامی دای بو صدر ته ووټ اچولو.
که څه هم ایوب خان د لومړی آئین پرتله په دویم آئین کې پراخوالی راوستی وو او 14 آرټیکل یې پکې اضافه کړی وو، خو ډاکټر زبیر میسود وایي د 2005 په آئین کې هم د 55 د آئین په څیر د جمهوریت تقاضو خلاف د بنگال د ولس د اکثریت مخنیوي لپاره ون یونټ شامل کړل شوی وو. د دې په وینا د دې مطلب دا دی چې د 2005 کال په آئین کې هم د ولس د حق حکمرانۍ بنیادی حقوق تر پښو لاندې کړل شوی وو.
نو یو خو دا وکړو چې د ون یونټ په ذریعه باندې د مغربي د مشرقي پاکستان یا د بنگال یو قسم اقلیت جوړ کړو. بیا یې دا وکړو چې په ون یونټ دوم مقصد دا و چې په مغربي پاکستان کې هم دننه چې دا واړه واړه چې ولې چې پنجاب پکې د ټولو نه غټو، نو دا ټول واړه واړه چې د پنجاب سره ملاو شي نو د پنجاب بادستی قائم شي. نو دا یو داسې شی و چې کم په دواړه آئینونو کې دوی واچولو، دا په دواړه آئینونو کې مشترک یو شی و. باقی د دې قدر مشترک نه علاوه باقی هر څه چې کوم دی په دې دواړه آئینونو کې ډیفرنٹ و.
په هغه وخت کې د قومي اسمبلی د چوکیو شمیر 155 و، که څه هم د مشرقي پاکستان آبادی تر مغربي پاکستان زیاته و، خو بیا هم دا 155 چوکۍ نیم په نیمه ویشل شوی وې. د پوهانو په وینا دا هم د ولس د جمهوري حقونو او جمهوري اصولو تر پښو لاندې کېدو. د دې ترڅنګ ولسمشر ته دومره واک ورکړل شوی و چې د پارلمان لخوا د منظور شویو قوانینو ردولو اختیار لا هم پکې شامل و. د پارلماني چارو پوه سنیټر تاج هیدر وایي که جمهوري اصول او ضرورتونه په پام کې ونیول سي، نو د پاکستان د 1925 کال آئین د ولس آئین نسی بلل کېدای.
ہم نے اس آئین کو برداشت ضرور کیا اور اس کے تحت انتخابات بھی ہوئے، لیکن وہ جو
منګ هغه آئین برداشت کړي ضرور وو او د هغه مطابق انتخابات هم شوي وو. ایوب خان چې په غیر مستقیمه توګه د ولسمشر ټاکلو لپاره د بنیادی جمهوریت کم چوکاټ جوړ کړي وو هغه ناکام شو، ځکه چې دلته باید آئین پارلماني وي خو هغه یو صدارتي آئین وو. نو همدا وجه وه چې ولس دا نه غوښتل چې د ملک ټول واک او اختیار دی د ولسمشر په لاس کې وي. پاکستان چې جوړ سوی وو نو دا ضروری ګڼل سوی وو چې دا به یو وفاقي جمهوری ملک وي، خو ایوب خان د 1912 په آئین کې د حکومت نظام له پارلماني څخه په صدارتي اړولې وو. افراسیاب خټک وایي جنرال ایوب خان په ملک د جمهوریت مخنیولو لپاره لومړی مارشاله لګولې وه او بیا یې د خپلې خوشي آئین جوړ کړی وو.
حقیقت کې د مارشالا چې تپلوسم کې ایوب خان ولګولا او دی بنیادی وجه دا وه چې دلته کې یو بله پارټي جوړه شوې وه چې هغه خلکو کې محبوبیت لرلو. دا داسې پارټي وه چې په 1945 کې اول جوړ شوه، نوم یې نیشنل پارټي وه، او بیا په 1945 کې عواملی کې یوه برخه په دې کې شامل شوه، دې نوم نیشنل عوامی پارټي وه. دی کې د پاکستان ټول قوم پرست ترقی پسند او ولسی خلک شامل وو. نو دی پارٹی دا امکان چې دی انتخابات کې دې دی وګټلې او جنرالان او افسران په دې یریدو چې کدی وګټلو انتخابات نو پاکستان کې به یو جمهوری نظام جوړ شي. نو حقیقت کې بنا دی دا وکړه چې پاکستان کې استحکام نو پاتې حکومتونه زر زر بدلېدو. نو ځکه ایوب خان وی چې مونږه اقتدار لاس کې واخلو، خو حقیقت کې ماته ستوي چې دا دویمه خبره چې ماته ستو کړه چې انتخابات کې دې نو نیشنل عوامی پارټي چې په هغه کې پاچا خان خان شهید پدې کې بھاشانی صاحب قصوری صاحب جی ایم سید غوث بخش بزنجو او دور ډیر ستر لیډران شامل وو او لسونم شامل وو. نو دې پارٹی د مختیوی د پاره اصل کې دا مارشل لا لګول.
که څه هم د هغه وخت په مشرقي او مغربي پاکستان کې موجود لوی ګوندونه د جنرال ایوب خان مخالف وو، خو د کنونشن مسلم لیگ په نامه ګوند بیا د جنرال ایوب خان ملاتړ کړی وو. جنرال ایوب خان د 1915 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د اپوزیشن کاندیدی فاطمه جنا ته هم د کنونشن مسلم لیگ د امیدوار په توګه ماتي ورکړې وه، کوم چې د اپوزیشن په وینا پر درغلي ولاړ انتخابات وو. د عیني چارو پوه ډاکټر زبیر میسود وایي جنرال ایوب خان هم د نورو پوځي امیرانو په څیر په واک کې د پاتې کېدو لپاره تش په نامه ګوند جوړ کړی وو.
دا خو د پاکستان په تاریخ کې دا چې همیشه داسې د اسټابلیشمنت پارټیان خپل ځان نه جوړوي دا سنوي خبره نه ده. که مطلب لکه مشرف او کوم قاضی اور حق ورنه ځان ته مطلب د مسلم لیگ ساس کړي او بیا وروسته د نواز شریف والا پارټی جوړ کړي وا او کوم مشرف نو هغه ځان له مطلب قاف جوړ کړو، نو داسې مطلب د ایوب سره هم مطلب خپل پارټي وا
د کنونشن مسلم لیگ لخوا په هغه وخت کې د پاکستان لپاره د جنرال ایوب خان په واک کې پاتې کېده ضروری بلل سوی وو. خو ډاکټر زبیر میسود وایي د جمهوری ارزښتونو په پام کې نیولو سره پر یو ملک د امیر د ملاتړ هیڅ جواز نه جوړیږي. د د پوینا دا د ملک د ولسونو بنیادی حق دی چې د واکمنو ټاکلو لپاره په شفاف توګه د خپل رایو استعمال وکړي.
پاکستان کې خو ټریډیشنلی چې کوم یو آرګومنٹ دی هغه دا دی چې په ملک ته تنازک حالاتونه تیریږي لګیا دی او په داسې حالاتو کې مطلب ملټری سپورټ پکار دی. نو دا آرګومنٹ چې کوم دی دا خو یو داسې آرګومنٹ دی چې مسلسل هیستوریکلی په پاکستان کې د اولی ورځ نه ریسایکل کیږي لګیا دی. نو هغه کا مطلب د ایوب په وخت کې وو که د ضیاء الحق په وخت کې وو که د یحیی په وخت کې وو که د مشرف په وخت کې وو، همیشه دا یو دلیل راځي چې د ملک سیکورټی چې کومه ده د هغې ضرورت دا دی چې بس ته په طاقت کې پاتې شي او دا طاقت تا ته ملاو شي او کانسټیټیوشنل چې کوم پاورز دی هغه د ستا په آفس کې مطلب ټول کنسنټریټ شي.
پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وایي د هغه وخت د ټولو قانونو پر استازیو مشتمل نېشنل عوامي پارټي د نوي اساسي قانون لپاره داسې یو منشور وړاندې کړی و چې ټول بنیادی انساني جمهوري او قانوني حقوق پکې په پام کې نیول شوی و.
پدې کې پښتون، بلوچ، سندای، سرایکای، پنجابای او حتی د بنگال خلک دا ټول په دې کې شامل وو. دا نېشنل اوند پارټي بیا خپل یو ډېر بهترین منشور وړاندې کړي او د آئین لپاره یې خپل مطالبات کښېښول، او هغه دا چې په پاکستان کې به یو داسې آئین جوړوو چې په دې کې صوبې د قومونو د زبانو ثقافت پر بنیاد باندې جوړې وي او دا ټول قومونه برابر وبلل سي، او بیا دا چې د پاکستان د وفاق سره صرف څلور محکمې وي: دفاع، کرنسی، خارجه، مواصلات، او نور ټول اختیارات سي دي هغه وه وفاقي وحدتونو ته، یعنی قومي صوبو ته وړاندې سي، او هغه بیا د خپل ولس حکمراني په خپله وچلوي.
رضا محمد رضا وویل چې که جنرال ایوب خان یې مخه نه وای نیولې، نو د پاکستان دویم اساسي قانون به د ملک یو داسي بنیاد یشي وای چې هم به د ولس بنیادی حقوقونه پکې خوندي وای او هم به ملک د پرمختګ پر لاره روان شوی وای.
د قومونو زبانونه سي دي، که پښتو ده، که بلوچي ده، که سندي ده، که بنګالي ده، که پنجابي ده، دا به د دفتر او د سرکار او د عدالت ژبه وي. دا او دا نمنه، یعنی د غیر جانبدار خارجه پالیسی به، او دا ملک به وعده سی یو ملکی چې دا به بالکل د خپل ازادۍ او د خپل خودمختاری او د سماجی عدل او انصاف د امن او د ترقی پر لار باندې رواني.
د پاکستان دویم اساسي قانون د 1901 د مارچ پر 15مه په داسې حال کې ماتل کړل سو چې ایوب خان واک جنرال یحیی ته وسپاره او هغه په ملکی بیا مارشلا ولګوله. دا چې له هغه وروسته څه وسو او د پاکستان دریم اساسي قانون کله او څنګه جوړ سو، د هغه په جوړښت کې جمهوریت تقاضي تر کومه حده پوره سوي وي، په دې اړه به په راتلونکو خبرونه کې له پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخشه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس د رڼا پر لور 19 پروګرام د خبرونه انیسا اجمل جوړوي، او پکې په قبالی ضلعو کې د جنکو له تعلیم سره تړلو مسلو ته کتنه کوي.
د رڼا په لور خپرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. اوریدونکو، نن په خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې په قبایلي ضلعو باجوړ، مومند او کرمه کې د کالجونو د نشتوالي له وجې جنکې د تعلیم په پوره کولو کې کوم مشکلات لري. په دې سیمو کې څومره ډیګري کالجونه دي او حکومت څه هلې ځلې کوي؟ د دې سلو اوسیدونکي وای د کالجونو د کمی له وجې اکثره جنکې تر لسمه سبق وای رستو له تعلیمه محرومه پاتې شي. د باجوړ اوسیدونکي او خبریال سجاد کاروان وای چې په دې ضلع کې یوازې په ښار کې د جنکو یو کالج دی.
د جنکو دغه یو کالج دی په د باجوړ ښار تحصیل ښار کې چې کوم د باجوړ مین هډ کوارټر دی، په دغه کې دی. دا د 14 پورې دی، ښه کالج دی. دغه نه خو خلک پر امید دي، خو دا لن چې کوم خلک دی تحصیل ښار سره د دې چې کوم جنکۍ دی هغه راځي او دلته سبق وایي، خو کوم چې د سړډونو خلک دی نو هغه د دې نه محروم پاتې دي. د باجوړ زیاتره جنکۍ چې کوم دي دا دمل په نورو یونیورسيټیو کې، لکه پېښور یونیورسيټي کې هم بلا د باجوړ فیمل موجود دي، داسې چې کوم د ملکنډ یونیورسيټي کې هم د باجوړ ډېرې جنکۍ موجود دي. نو دا چې هغه نظر چې کوم دي هغه ورو ختمي کې دغه کم تنگ نظری و چې یاره د جنکو تعلیم بل تخل کو ډېر بد ګڼو. خو د بد امرغه په دې علاقه کې د جنکو دغه یو کالج دی چې هغه هم د جنکو د ښار تحصیل کې موجود دي. د ښار د تحصیل لپاره هم دغه چې
باجوړ د آبادۍ له پلوه له لویو قبایلي ضلعو څخه دی، او د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال له وزیرستان رستو ورته تر ټولو زیات زیانونه اوښتي دي.
سجاد کاروان وای چې اکثر جنکې تر پنځم سبق وای زکه چې د کالج د نشټوالي لوجې پلرونه وای چې وړاندې تعلیم نشي کولې، نو د پوهې لپاره یوازې تر پنځم سبق کافی دی.
دلته خو د هر چا سره ویره هم موجود دي. اوس زنانه خو معصومه قوم دی کنه، اوس تیو بس یاره د باجوړ نه چیر باجوړ نه بار به سبق وای، هر سړی به د ټینشن کې دی. نو د دې لپاره ښه خبره ده چې په خپل علاقه کې کالج سکول موجود دي، نو دا چې هر سړی به په اسانۍ باندې ورځي ولته به خپلو ماشومانو باندې سبق حاصل کړي. خو د هغې دپاره خو زه تا ته ووایم نو جینکۍ خو را ځان ته یو خبره ده، د ماشومانو د کوم چې هلکان دي د هلکانو سکولونه دلته په نش باندې موجود دي. په دې کې اوس د جینکو سکولونه هم ډېر دي، ښکاره خبره دلته دغه نظام چې کوم دی ټیک روان دی باج اردو هغه نظام شته نه. نو دغه دپاره څوک دغه ریسک نه شي اخیستلی چې را خپلې لوڼه د دې جینه ولېږي.
د قبایلی ځوانانو له تنظیم یو مشر مصباحالدین وای چې د باجوړ آبادی د لس لکو زیات ده، خو د دومره ډیر آبادی لپاره د جینکو یو کالج دی. هغه وای چې حکومت د باجوړ په ګډون د قبایلو د تعلیم لپاره ډیر شمنی کړی وي، خو هغه تر اوسه نه دی پوره کړی.
په پوره قبایلی سیمو کې بیا بل خصوص باجوړ کې د جینکو کم تعلیم دی غډر په بد حال کې دی. دلته تقریبا د لس لکو نه زیات آبادی ده، خو صرف یو د جینکو کالج دلته موجود دی. په هغه جینکو کالج کې چې کم دی بی اے بی ایس سی چې کم دوه کاله ډیگری پروګرام هغه دی ختم کو، خو د هغې نه بعد چې کم بی ایس پروګرام دی شروع کو نو په هغه کې اوس فزیکس شو، کیمستری شو، انګلش شو، اردو شو، هغه پروګرامونه دی شروع نکله. او دا ملکن یونیورسټي شروع کړي ده سپورې دلته شیرو نکله. نو چې کمې جنکۍ وي چې د کمو تعداد د نش برابر او هغه به په دغه بی بی ایس سی کورسونو کې اډمیشن کاو، نو هغه په بی بی ایس سی کورسونو کې اډمیشن کولای شي او نه هغه په بی ایس پروګرام کې اډمیشن کولای شي. نو دا هغه 2019 کې کال ځای شو، 2020 2021 کې دا هغه بیا کال روان دی ځای کیږي. نو یو خو زمونږ خپل رسم او رواج د سیده چې جنکۍ د کور نه یوازې راوته نشي، بیا کاږي د کور نه راو مو زین، هغه ته بیا د ترانسپورټ یو شمیرې شوزی. د حکومت داوی چې کوم دی هغه صرف همدغه داو پورې محدود دی او دغه اعلانونو پورې محدود دی. اوس پورې دی څوک مونږ ته دا وخی چې په باجوړ کې د جنکو د تعلیم لپاره دی یو قدم داسې اخستې دی چې کوم دلته کالج دی د جنکو واحد کالج دی د لس لک آبادی لپاره، پاغي کې چې کوم د بلډینګ حال دی اغه را اساسي اغه کې د ټیچینګ سټاف کم او اغه کې فریاد مونږ ته وکړو چې د وسه پورې مونږ ته زمونږ په کمپیوټر او سیستم د پاره دلته چې کم دی ډېر کم پیسې راځي، خو د وسه پورې اغه مونږ ته پروواید نه کړی شوی. الته لیب اغه ته نشته دي، نور سہولیات اغه کالج کې موجود نه وو.
د مومند اوسیدونکو خبریال فوزی خان مومند بیا وای چې په مومند کې هم د جنکو یو ډیگری کالج دی. هغه وای چې حکومت په 2010 کال کې په چاندی سیمه کې د جنکو کالج جوړ کړي، خو تر اوسه نه دی فعال شوی.
ضلع مومند کې دا وخت صرف یو گرلز ډیگری کالج دی چې هغه په یکا غونډ او لوور مومند کې دی، او هغه د اغاز آبادی لپاره هو سیټ دی صرف د یکا غونډ لپاره. خو دین علاوه کومه خبره وکړو نو دا ټیم په اپر مومند کې حلیم زو کې یا ساپو کې یا د سی خوځو به زو چې کم تحصیلونه دي، دین علاوه د انبار تحصیل چې کم دی یا د پندلې تحصیل شو یا پلانغار شو، په دې کې د جنکو یو کالج هم نشته. دا وخت په ټول ضلع مومند کې صرف یو او ډیگری کالج دی د جنکو چې هغه په یک غون کې دی. دین علاوه په غلنۍ کې چې کم دی هایر سیکنډري سکول شته دی ګرلز او یک غون کې هم شته، خو دا نور کم تحصیلونه چې ما یاد کړو تقریبا مومندو کې اته تحصیلونه دي. نو یو تحصیل کې دغه ډیگری کالج شته خو په نورو کې نشته.
د مومند اوسیدونکو رابیا وای چې اغه د کالج د نشټوالي لوجې د یو لسم نه تر څوار لسمه پورې په کور یا پرایویټ سبق ویلې. اغه زیاتوي د دې په سیمه کې غنی جنکه تر شپاره سمه پورې سبق ویل غواړي، خو د کالج لوجې پاتې شي. رابیا دا هم وای چې اکثره کورنۍ دومره وسنه لري چې خپل لونه په پیښور یا نورو خارونو کې داخلي کړي او یا ورلا د ترانسپورت جدا تنظیم کړي.
ما چې لسم پاس کړو بس به دلته کې د کالج څخه بندوبست نو ما پرایویټ لکه داخله واغست. پس سیکنډ ډیر اف کنه بیه دا غننګ نو زما د حکومت نه دا مطالبه ده چې دلته کله هم جنکې لسم پاس کینو به اخو تعلیم نشو کولای ځکه چې دلته کالجونه نشته دي او دغه نشواله د واجب بس جنکې یا پرایویټ وي یا بس پری دي بیا د میټریک نه پاس دغه واجب نه بس ما پرایویټ سبق ویلی او ډیره مجبوری می وازګه خو هم ډیرو چې کالج کې داخله والم خو نه زیره سره د کالج وونه او به چې کالج لري ته تک را تک را سره کورس وکړو دغه واجب ما پرایویټ سبق وی
په کورمه کې د تعلیم مبارز او د قبایلو د ځوانانو له تحریک مشر جمشید وای چې په کورمه کې د جنکو ټول سلور کالجونه دي. هغه وای له وخت ریدو سره خلک په خپل لونو سبق ویل غواړي خو د غربت او د کالجونو د نشټوالي لوجې نشي کولای.
آل کورم کې 4 کالجز دي، ډیگری کالجز دي، فیمیل وا افر کورم دي، وا د لوور کورم دي، او سنټرل کورم کې بالکل نوم نشته د کالجونو. سکولونه د حالت نه کالج شړې غټه خبره ده او دې سرازي مطلب افر کورم تا نه تقریبا 25-30 کیلومیټر فیصله ده. 80% 85% فیمیل دیوا جنا سے کالجونه لری دي نه هغوی میٹرک نه پس بس بیا په کور دي او دی سرا سرا لوور کورم کې کوم کالجونه دي سادت سده مطلب تحصیل سده نه هغې کیا سنٹرل کورم والا سے راضی نه 25-30 کیلومیټر دی هغې لاګ دی په
زمونږ دا مطالبه دی گورنمنٹ نه که زمونږ د کورم کې برانچز دی یونیورسٹی برانچز رااله یا د خښته خښته کالجونه رااله دلته زمونږ فیمیل کوم مشکلات دي لکه دلته کې زمونږ فیمیل سری میٹرک نه پس بیا ځي پېښور ته یا د ملک نور شهرو ته ځي هلته خپل تعلیم مطلب کول غواړي زمونږ هلته کې ایف ایس سی وکړو یا نور د یونیورسٹی تعلیمي حاصل کړو نه هغوی ته بیا ډېر زیات مشکلات راځي. فیملی دي هغه د بچو خرچه برداشت کولی نه شي هغه ملک نور شهرو ته مطلب سزي تعلیم حاصلول دپاره هغه ډېر زیات کور دي او ډېر زیات غریبانان دي د مطلب ټول غریب عوام دي دلته کې.
پکورما کې د تعلیم مبارزه نایله الطاف بیاوی چې حکومت دې اوس ته پرایمری سکولونو پر ځای زیاته توجه د لوړو زده کړو تعلیمي ادارو ته ورکړي
لکه چې اوس مونږ د کمپیوټر سبق وایو نو مونږ ته کمپیوټر لیبس نشته. بایولوجي وایم خو ما سره بایولوجي لپاره داسې ایکسپریمنٹس اپریټس نشته نو دا ټولې مسلې شته دي په هغه ځی سیټ اپس کې. ټیچرانو مسلې هم ډېرې شته دي. زه ما ته اوس هم یاد چې زه یو کالج ته تللی وم د فیمیل کالج کې فیمیل ویډا چې زمونږ دی سبجیکټ لپاره ټیچر نشته دی چرته کې به اوبو مسله وي چرته کې به د لیب مسله وي چرته کې به د پریکټیکل ورک لوی نو دا ډیر شان مسلو سره غوي مخامخ دي. د فیمیل ایجوکیشن امپروومنٹ د پاره هو زما حکومت نه دا ډیمانډ ده چې حکومت ووس کایندلی پرایمری سکولونه راوزی او سیکنډری او د هایر ایجوکیشن باندې فوکس وکړي او خاص کر اول ټول نګه ډیمانډ زده کوم د ګورنمنٹ نه چې کتا سو غواړي چې ریئل سنس کې زمونږ چې کوم ده فیمیل یا میل چې فرام ټرایبل ډسټرکس کاغه کورم ده کاغه بل ډسټرکټ ده نو هغه نه چې کتا سو غواړي چې ریئل سنس کې زمونږ سټوډنټان راشي زمونږ پوهه خلک راشي نو هغوی دپاره صرف داسې سکولونه نه چې صرف د فارمیلیټی دپاره جوړ شي او فارمیلیټی پکې پراشي او لاسو کې ډیګري واخلي نه. زه دا وایم چې د ګورمنټ سیټ اپس هم د کوالټی ایجوکیشن ورکول شروع کړي نو دی سنس سره به خلک د دغه خبره پرېږدي چې یاره ګورمنټ سکولز کې سشته نه ګورمنټ سکول او کالجز نه څوک څه زده کوي نه.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د تعلیم برخې ته 2 ارب روپۍ ځانګړي کړې دي چې د چارواکو په خبره پکې به اری ضلع ته 3 ارب روپۍ ورکول کیږي. د باجوړ نه د خیبر پختونخوا د اسمبلی او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي اجمل خان مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت په باجوړ کې د جنکو تعلیم ته د پام کولو سره سره د هغې لپاره د ګڼو تعلیمي ادارو جوړولو منظوري ورکړې ده. د مومند نه د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند را ته بیا ویل چې په دې سیمه کې د جنکو تعلیم ښه کول یې په لومړی توبونه کې ده.
زمونږ په ضلع کې د جنکو چې کوم د تعلیمي معیار دی نو هغه د نش برابر دی. زما په بر مومند کې د یو کالج جوړ شوی دی د جنکو او د ډیگری کالج چې هغه تر دننه پورې همدغه سي پروت دی. جنکو د تعلیم لپاره څومره هڅې کومه نو هغه دا ده چې دغه کالج چې په 2011 کې جوړ شوی و او زمنګ دلته چا دغه خبره نه کوله نو ما په غیبانه پیسملای کی یو کوېسچن راوړ چې هغه خلکو ته بیا کل ایجوکیشن ډپارټمنټ لاړې نو هلته کوم دغه نه اون کوله نه منله یو محکمې چې ګنې دا مونږ جوړ کړی دی او تر د اوسه پورې هغه کوشچن د اسمبلی په فلور باندې ماته جواب نه دی راغلی. دغسې زما په کغون کې زما په کانسټیچونسي په یو سل درې کې د کغون ډگری کالج دی په هغې کې دوی د سی ایف سی سینټر کو لو کړی وو او هغه سی ایف سی سینټر د هغې په هاسټل کې وو چې هغې کې زه خپل کمشنر صاحب سره ملاو شوم ڈی سی سره او هغه مونږ ما بند کو او هغوی ته مې خپل هاسټل واپس خالی کړو. په هغې کې زما په کون کالج چې هم آبادی کمی دی ماشومانو ته تکلیف ته ګراؤنډ نشته ځمکه کمه ده بس مطالبه دا غینه وکړه چې تاسو وابډې والا نه چې تاسو مونږ ته بس راکړئ چې دا ماشومان په آرام سره خپل کالج ته راځي.
اوریدونکو د کورمه د تعلیم محکمې یو چارواکي فدا جان مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت په سیمه کې د جنکو د سکولونو جوړولو منصوبې پیل کړې دي او دغه سي کالجونه جوړول یې هم په پام کې دي. په خبر پښتونخوا د ورګډو شو قبایلی زلو د تعلیم د پرمختیا او منصوبه بندي مرستيال مشر نور عالم وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې د پوخانه فاټا په خبر پښتونخوا تر شاملې دروسته تر دې دمه په قبایلی سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره شپږ ارب روپې جاری کړې دي. اوریدونکو دا به د دېونه درنا په لور خبرونه که د خبرونه پاړه سرای لرې نو ضروري دا سره شریک کړئ. تر راتلونکي بل خبرونه پوری درنا ځینې ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.